سلامونه وخت په خیر لغرمی مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص فهم پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د قطر له باندې چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د باندې چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د کمبودیا د کانفرنس په څنډه کې له خپل امریکایي ساری سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبه پورز د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د درویشتو تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېره اونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د درویشتو تنو مړي موندلي او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تېرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ترافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سخت ټکر وسو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه او جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. د دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 138 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. ده ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پوره وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولې چې خپل مور په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوی کس د 2 نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بېروزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږم. او د اوکراین پاوز پرونو ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلی حمله کړې خو بریدونه یې تمبول شوي دي. اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 2 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسیې دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه یې پر پیسکي سیمې بریدونه پیل کړي دي. اوس براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولي. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او کنه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد ده او په تېرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حمله وکړي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط غبرګون شوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمیر شنونکي وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهدي په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبي آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړې وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړې وي، ځکه چې مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات په پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوای. تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګمان کوي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بې پیلوټه الوتکه له خلیج الوتې دي د ایران پر فضا نشي تیریدی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیړني دي د منځنۍ آسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیر خبرې شته. کنور څه نوی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي، خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بشری حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابله په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بشری حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسئلو کې فوري موافقې ته ورسیږي. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشري مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقونو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې وه چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به دې پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان وی څېړونکي فرشتې عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د څېړنو په باب ازادي راډیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که زموږ در راپور پایلیخه ایچ پا افغانستان که لوگه بزیادی دوده په دې معنا چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختیږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یوولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په اته څلوېښت ساعتونو کې هیڅ شی نه دي خوړلي. همداراز موږ له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له کبله مړه
شوي.
د بشري حقونو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له خنډ سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې وی فوري موافقې ته ورسیږي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګري فعالیتونه وکړي شي. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخي رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخ په زیاتېدونکي بحران فوري چاره بللې او ریښه یې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همداراز ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته له کتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیایي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقونو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقې ته ورسیږي څو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه رپورټ واورید. په همدې موضوع اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقونو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه ده به دوی به پیسې ملاسته را وړي او څرخه د بانکی تعامل به څرخیږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مسایده کیږي یا هغه برنچونه چې پخوا تړل شوي و هغه به بیرته خلاصیږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات و واردات چې لري نورو هیوادو سه د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره یې پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي، د دوی خلاف به فشارونه کم نه شي؟
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کیدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره چې لري هغه منفی اغیزمند شوی دی، نو دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دی. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا دوی لاسونه هم خلاصیږي، دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي، آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول دا تعاملات پر مخ ځي.
دریا خان بهیر و اقتصادی چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پرون د شپږیزې کرکټ لیګ فاینل لوبه وشوه، پکې د سپین غر پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. دغه لیګ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګه وو خو ځینې نور بیا وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیګ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیګ اتلولي خپله کړه. یاد لیګ چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې یې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیګ د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پو بادام احمد زی وی د ملي سرود د غږول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړی و.
یو سره تیر شپږ زونه کم رنګه و، د نندارچانو کم راتک په لوبغالي کې د خلکو کم جمع جوش، هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څلور و، سکل بیا غت زونه پکې منی و، یو څه کم رنګه و. په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوشی نکړه او په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومن د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلي توګه ورته وګورو، کامیاب لیګ افغانستان کې ترسره شو، اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته که وګورو، خلاص ترونه کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبرته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالۍ په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو